بشنیم چی در برنامه دارن. خوش آمدید سروان سیم.
دیر مننه نعیمی صاحب. ستاره مشه درنو آوریدون کو تاسته هم سلامون آورندی کم. په دې خبرونه کې به واوري چې په 2000 شلم میلادي کال کې چې نن 12مه ده د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته مرشوب لاوخته ده. د دې پیښې د جزئیاتو ترڅنګ په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو او دوه اونیس پروګرامونه وړاندې کوو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه لازم وضاحت ترلاسه کړل، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په تهران کې یو شمیر خلکو د اوکراینی الوتکې د ویشتل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه او اوکراین وایي له ایران څخه یې د تاوان غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونه لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویندوی عبدالعزیز ابراهیمی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
کمیسیون مستقل انتخابات متحد است. کمیسیون شکایت انتخابات
در افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنده چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو مرکزونو او محلونو په اړه د لا زیات وضاحت غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پکې د رایو د بیا شمیرلو غوښتون کوي. موږ دا وضاحت غوښته چې په کومو ولایتونو کې په څه ډول او په کومو دلایلو د رایو بیا شمیرنه غواړي. د شغلی ابراهیمی په وینا تخنیکی ټیمونه به جوړ شي او د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش کار به پیل کړي. په کندز کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور ژوبل دي. د پامیر 212 قول اردو مرستیال عبدالهادي جمال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندز په اقتاش کې پوځي عملیات شوي او د وسلوالو طالبانو د یوه سر ګروپ ملا خلیل په شمول څو تنه وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. په لشکرګاه کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک آزادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په پوسته کې چاودنه وشوه.
د لشکرګاه ښار د لومړۍ امنیتي حوزې مربوطاتو کې شهید غلطان په سیمه کې هلته په یوه پوسته کې چې نوې پوسته د پولیسو جوړه شوې ده چاودنه رامنځته شوې ده. په چاودنه کې پولیسو ته تلفات اوښتي دي، مرګ ژوبله لري، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. تنها د لومړنیو معلوماتو په اساس چې موږ ته رسېدلي دي د درېو نفرو پولیسو د شهادت معلومات تر اوسه پورې راغلي او وروسته به معلومه شي چې څو نفر پکې.
د دې حمله مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د ډېری واوري د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي او خلک له حکومت مرسته غواړي. په دې ولایتونو کې یو شمېر خلکو آزادي رادیو ته ویلي چې د لویو او وړو لارو د بندېدو له کبله حتی خپل ناروغان په وخت روغتونونو ته نشي رسولی. د پنجشیر د روخي ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظریف محمدي آزادي رادیو ته وویل
قریجات ها و سرک های فرعی که دارن برای یک ماه چون
دی وی دلتا د زیاتی وابری دوری دول عمل د کلیو فرعی لاری او سرکونه حتی دیش او چلویش روزی بند وی او دستی غریب خلق چی حتی د خوراک دوری نلری دلتا بند پاتا کیشی. په دریو ولایتونو کې حکومتي چارواکو د آزادي رادیو خبریال ته ویلي چې د ژمي په میاشتو کې کلینیکونو ته د دوا رسولو او د لارو پاکولو پلان لري. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. پرون وروسته لدې چې ایران وویل اوکراینی الوتکه یې سهون ویشتی ده، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. ترامپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري. د امریکا ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدلو خلکو، زه د خپلې ولسمشۍ له پیله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر سرو او موږ ستاسو له جرأت الهام مخلوب. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهون ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چند په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته راغونډ شوي ول او د عدالت غوښتنه یې کوله. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د لویدو له امله 168 تنه ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې تمه لري چې ایران به د دوی د غورڅول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه مسافر وړونکې بوینګ الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده او ټوله سپرلی یې وغوښل شوه. د ایران حکومت تر پیش وروسته نه منله چې الوتکه به ویشتل شوي وي، خو پرون شنبه یې وویل چې سهوان پر الوتکه توغندی لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون د ایران د دې بیان په اړه وویل غواړي چې ایران ډاډ ورکړي چې بشپړ اوازات تحقیقات کوي، مسؤول کسان عدالت ته کاشي، د مړو جسدونه ورسپاري، تاوان یې ورکوي او د ډیپلوماتیکو ادارو له لارې رسمن معذرت غواړي. دی وایي زه د اوکراین پر ټولو شریکانو غږ کوم چې متحد واوسي او ټینګار وکړي چې د دې غمیزې د شرایطو په اړه بشپړ تحقیقات کیږي. ولادیمیر زیلینسکی پرون همداراز د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره تلیفوني خبرې وکړې. او د لیبیا پر ختیز د غشتلی واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمین ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اور باندې سلا کړې ده. د هفتر ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي اردو ګڼي وویل اور باندې چې ټاکل شوی لنن سهار پیل شي له دې سره تړلی دی چې په ترابلس کې د ملي تړون حکومت ومني. د هفتر د لیبیا د ملي اردو ویندوی احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اور باندې هر را سرغړونې ته به سخت ځواب وویل شي. نن سهار وختي د ملي تړون حکومت په یوه آنلاین بیان کې ویلي د اوربان لپاره د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو د غوښتنې په ځواب کې د ملي تړون د حکومت د ولسمشرۍ شورا مشر د شپې له 12 بجو څخه چې د جنوري 12 کېږي د اوربان پایل اعلانوي. د ترابلس حکومت تر دې مخکې د اوربان د غوښتنې هرکلی کړی و، خو ویلي و چې د خپلو اتباعو ساتنې مسؤلیت دی. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. پرون په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د غزمی په لاره کې 14 وشوه. د کندهار والی د دې پیښې په اړه وایي
د امریکایي قوتونو یو غزمه په فرق غاړه ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړي چې په ایران کې د غورځول شوي الوتکې په قربانیانو کې اتباع شامل دي. د افغانستان د روغتیا وزارت یو شمېر غیر قانوني روغتونونه تړلي دي. د لوی پکتیا اوسیدونکي د متحده عربي اماراتو د ویزې د مودې د زیاتېدو هرکلی کوي.
افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. زموږ اخلو آزادی رادیو اوري. په کندهار کې پرون د ماین په 14 کې څلورو امریکایي پوځیانو ته مرجوب لواوخته. د په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لمړنۍ مرجوب لده. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. نور جزئیات فرشته جلال زیوړندې کړي.
د کندهار والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته وویل چې 14 د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د هفتار کاریز په سیمه کې شوې ده. حیات وویل چې د امریکایي ځواکونو ټانک د سړک پر غاړه په ماین الوتی دی. د کندهار والی زیاته کړه چې دوه امریکایي عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. حیات الله حیات ویل
د امریکایي قوتونو یو غازمه چې د کندهار د میدانوي جنوب خوا کېږي د فرق غاړې ماین ښکار شوه چې دوه امریکایي سربازان پکې وژل شوي او دوه زخمیان دي.
د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویاند پر ټویټر لیکلی چې پیښه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې سوې او په موټر کې ټول سپاره کسان وژل سوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت تایید کړی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو ګزمه په ماین ختلې او دوه عسکر وژل سوي دي او دوه زخمیان دي. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا او رومانیا ځواکونه میشتي. دا په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو لومړی وار تلفات دي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي ماموریت په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې محدود شو. له هغه راهیسې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په 2019 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو 40 غړي په افغانستان کې ووژل شول. له 2001 میلادي کال راهیسې چې د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ په افغانستان کې د ائتلافي قواوو لخوا د تروریزم پر ضد جګړه پیل شوې، 2400 امریکایي عسکر وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت شای تر پیښې 24 ساعته وروسته د وژل شوو کسانو معلومات خپاره کړي. په افغانستان کې اوسمهال 2000 امریکایي عسکر میشتي چې نږدې 8000 د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. هغوی تر ډېره حده د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او له هغوی سره په همکاري لګیا دي. په کندهار کې حمله په داسې وخت کې شوې چې په دوحه کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازو څو واره په افغانستان کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره مخامخ خبرې کړي دي. د امریکا متحدو ایالاتو له وسلوالو طالبانو مکرره غوښتنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي او له تشدده لاس واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د غورځول شوی الوتکې په اړه د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي. د دغو تلیفوني خبرو هدف د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه شدل شوې ده. اجمل تورمان د دې موضوع جزئیات راوړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له شمیر هیوادونو سره تهران ته نږدې د نسکول شوي اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه د همغږۍ او د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ویلو په هدف د یوې نړیوالې ډلې پر جوړېدو هوکړه کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزارت سرپرست وزیر ادریس زمان د پیښې په تړاو د کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو چې وګړي په قربانیانو کې شامل دي له بهرنیو چارو وزیرانو سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر لیکلی د رالویدل الوتکې د قربانیانو 13 تنه افغانان دي. وړاندې د غشمیره 10 تنه اعلان شوی و. که څه هم ځینو غربي کارپوهانو لا وړاندې د دغې الوتکې د وشتل کېدو خبره کړې و، خو ایران تر څو ورځې انکار وروسته نن ومنله چې د دوی ځواکونو په تیروتنې د الوتکه راغورځولې ده. تازه د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د څانګې قمندان حمیر علی عجیزاده په هغه وینا کې چې د ایران په دولتي تلویزیون خبره شو وویل د دې ځواک هوایی کنټک تهران ته نږدې د اوکراینی الوتکې د نسکوریدو بشپړ مسؤلیت مني.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده
که تیروتن وی زمون کن کس تیروتن کری دا چیز مون دا امر لند زواکونه دی مسئولیت پر مون دی مون باید زواب گویه و
بلاخره مسئولیتش با ماست ما باید جواب باشه.
دی ایران رهبر آیت الله خامنه ای هم پا الوتکه که دیو سلوش پگوی قربانیان و لکورانه و سرا جور غمرازی سرگنده کری او پیو بیان که دی هواد لوسلوال و زواکون و غختی چو هاگ ممکنه نمگرتیاوی او جرم و چیلی چه دی دردناک پیخ لامل شویدی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزې د مودې د ډېریدو هرکلی کوي. دوی وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډه زړه پر مخ یوسي. د نوري نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نورو هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. له خوسته د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یابل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانیو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاک ډیر کوي. مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانیان په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورځ بدل کی، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري زیګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واقعا چې افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېر دل یو ښکام بولي. د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلې لا بسفینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به ښه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېریو کلیو تر سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
له خوست څخه مو د نجیب الله لوخیل راپور اوریده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې په لسګونو روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود بند کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو غیر قانوني مرکزونو مسؤلان عدلي او قضایي بنسټونو ته ورمعرفي کړي دي. خاطر پردیس د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغو روغتیایي مرکزونو ته چې د غیر قانوني فعالیتونو له امله تړل شوي ګواښ کوي که بیا ځلې خپل فعالیتونه پیل کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس احمد خالد احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لسګونو هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود په تیرو شپږو میاشتو کې تړل شوي دي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه روغتیایي مرکزونه چې غیر قانوني فعالیت یې درلود موږ یې فعالیت درولی. په دې د سوي روغتيي مرکزونو کې څوار لس روغتونونه، 15 سلويخ عمومي کلینیکونه، اتیا د غاخونو کلینیکونه، شپږ وس لابراتوارونه او شلو څخه زیات د حجامت مرکزونه شامل دي.
خود خغلی هدي په خبر له تړل شوی مرکزونو څخه شپږ عمومي کلینیکونه، 15 روغتونونه، 15 د غاخونو کلینیکونه او شپږ لابراتوارونه ته د قانوني مراحل تر بشپړېدو وروسته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. خغلی احادی وي تر دا مهال د شپږ روغتيي مرکزونو مالکان چې د غیر قانوني فعالیتونو لامل مرکزونو تړل شوی وو او بیرته فعالیت پیل کړی وو. عدلی او قضایی بنسټونو ته پیژندل شوی دی. د افغانستان د روغتیایي قوانینو د پلي کېدو د ارزونې رئیس وایي د ټولو 33 ولایتونو روغتیایي مرکزونه به وارزول شي. د دې بند شوي روغتیایي مرکزونو له ډلې یوې هم د روغتیا په نوم د غاښونو صحي مرکز دی چې د کابل په قلعه زمان خان سیمه کې موقعیت لري. دغه روغتیایي مرکز د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د غیر قانوني فعالیتونو له امله وتړل شو. د دې روغتیایي مرکز مالک حسیب الله امین مني چې فعالیت غیر قانوني وو.
له څو میاشتو را په دې خوا ما دغه کار کاوه او خپل فعالیت ته مې دوام ورکاوه، خو د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د خبرو پر بنسټ چې ما د فعالیت جواز نه درلود کار مې غیر قانوني و، نو ځکه یې کلینیک راته وتاړ او زه هم تصمیم لرم چې تر کومه مې چې جواز نه وي اخیستی فعالیت ونه کړم.
د افغانستان د روغتیایي قوانینو څخه د پلي کېدو د ارزونې ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کابل کې 400 خصوصي روغتونونه، 1000 کلینیکونه او له 5000 څخه زیات ډاکټران فعالیت لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلومات خبرونې د افغان ترجمانانو د نامعلوم برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی، په داسې حال کې چې تشدد په زیاتېدو دی، وخت افغان ترجمانانو له لاسه وځي. د لیکنې په دوام کې لولو 19000 افغان ترجمانان او هغه کسان چې له نړیوالو ځواکونو سره یې په تیرو شاوخوا 300 کلونو کې کار کړی دی، لا هم دې ته انتظار دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوی د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. ډیپلومات لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له 2014 میلادي کال را په دېخوا نږدې 15000 افغان ترجمانانو ته د مهاجرت ځانګړې ویزې ورکړې دي. د هغه کال دی چې له پای ته رسېدو سره د ناټو او امریکا اکثره محارب ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د جنګي چارو درست مسؤلیتونه یې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل. ډیپلومات د ځینو افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو د غړو څرګندونې هم راخیستي چې وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، ځکه چې دوی په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ګڼو نورو امریکایي او برټانیي ورځپاڼو د کندهار د پرونی پیشي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د ازادي راډیو د خبريال له معلوماتو سره سم پرون شنبه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو د غزمې په لاره کې د ماین چاودنه وشوه، خو له پیش وروسته بهرنیو پوځیانو سیمه محاصره کړه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې د بهرنیو ځواکونو موټرې ویجاړ کړی او په هغه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي، خو بهرنیو ځواکونو سمدستي د پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلو په اړه څه ونه ویل. بلومبرګ خبرونې د ناټو د یو ویندوی له قوله د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې دوی د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. ګڼو نورو ورځپاڼو هم له جزئیاتو پرته د دې پیښې خبر خپور کړی دی، خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت د عامه چارو په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پیښه کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. دا په نوي میلادي کال کې امریکایي پوځیانو ته لومړنۍ مرګ ژوبله ده. دا پیښه شایي د دې لپاره ګڼو لویدیځو خپرونو ته مهمه ښکاره شوې بي چې په وروستیو کې د څو ورته پیښو له کبله د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. امریکا پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تر موافقې مخکې تشدد کم کړي. په تهران کې پرون شنبه یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. دا مظاهره وروسته له دې وشوه چې د ایران رژیم ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبې په ورځ سهواً د اوکراین د نړیوال هوایي چلند یوه الوتکه ویشتېده. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د مسافرلونکو الوتکه د سقوط له امله 116 تنه ووژل شول. د ایران د حکومت لوري د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې الوتکه یې سهواً ویشته، په تهران کې د امیر کبیر پوهنتون مخې ته یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې پر الوتکه د حملې مسؤلان باید وپیژندل او محاکمه سي. مظاهره چانو نارې وهلې چې د یو یا څو چارواکو استعفا کافي نه ده او دا چې د قربانیانو له کورنۍ سره باید انصاف وشي. په تهران کې د مظاهرې ویډیوګانې خلکو پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې دي. د ایران د سپای پاسداران د هوا فضا د برخې مشر امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله د پیښې سوې بشري غمیزې بشپړ مسؤلیت د دوی دی. حاجی زاده پرون د ایران له دولتي ټلویزیون په وینا کې دا خبره وکړه او وی ویل چې کله چې د الوتکې د وشتل کېدو خبر ورته ورسېد له ډېرې خواشینۍ یې ځان ته مرګ غوښت. د ایران حکومت تر دې مخکې انکار کړی و چې الوتکه ویشتل سوې ده، خو حاجی زاده پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن.
د ایران مستوالو ځواکونو یا پوځ نه غوښتل چې مسله پټه کړي، خو موږ باید خپل تحقیق بشپړ کړی وای او له دې امله موږ خواشینی یو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پر خپلو امنیتي ځواکونو غږ کړی چې هغه تېروتنې چې د الوتکې د سقوط سبب سوې وڅېړي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت په الوتکه کې تر نیمایي زیات وژل سوي کسان ایرانیان دي. د افغانستان لس وګړي هم په قربانیانو کې شامل دي. د اوکراین خلک لا هم د الوتکې د نه کسیزې اوکراینی عملی د مرګ په ویر کې شامل بلوي. د ایران حکومت ویلي چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت پر الوتکه د میزایل ډز یو انساني تېروتنه وه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په پکتیا کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د ژمي په وخت د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو لپاره د کورسونو له نشټوالي شکایت کوي او په دې برخه کې د هلوکانو په څیر دوی ته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. دا مهال په پکتیا کې شاوخوا 8000 نجونې شونځیو ته ځي چې له جملې یوازې 0.15 سلنه نجونې په کورسونو کې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو ته د زده کړو امکانات لري. احسان آریان له پکتیا راپور راستولې.
په پکتیا کې اوس ښوونځي رخصت دي، خو دلته په ښار کې په یوه خصوصي ژمني کورس کې ګڼ شمېر زده کوونکي د ساینسي علومو تر څنګ د انګلیسي او کمپیوټر په زده کړو بوخت دي. دوی د انګلیسي او کمپیوټر زده کړه د خپل ښه راتلونکي لپاره مهمه بولي. دوه زده کوونکي اسماعیل او آصف
زیاتره کتابونه په انګلیسي لیکل شوی دي او ډېر قوي کتابونه دي. د دې مطالعې لپاره کنن سبا وګور انټرنیټ ته دا ټول کې انګلیسي استعمال کی. مثال کچې ته د پراتلونکي کې بل هیواد تلړم د دې لپاره انګلیسي زده کوم
او کمپیوټر سره په هر څه کې استعمال کی. د نړۍ پرمختګ چې دا ټول ټکنالوژي په کمپیوټر پورې تړاو لري، هر هغه پرمختګ چې کیږي په دې کمپیوټر په واسطه سره کیږي.
خو د پکتیا ولایت نجونې بیا د هلکانو په څیر د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوې نه لري او وایي په دې برخو کې د زده کړو ډېره لیوالتیا لري. دوی وایي د ځنګړي ځای او خزینه خونکو د نشتوالي له امله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې زده کړې وکړي. ګلناز افغان او جمیلې ازادي راډیو ته وویل
پکتیا کې خو جدي د انګلیسي کورسونه او کمپیوټر کورسونه هیڅ نشته دي. د سیمه نظم ځای وي نو هلته کورسونه راشي، یعنی نجونې چې دي هغه تیاری دي تر څو لاړ شي انګلیسي او کمپیوټر کورس ته.
څنګه لوکانو ته د هر شی زمینه برابر وي؟ جنکیان ته نشته او چې لاړم شي ډیر خلک ورته مزاحمت کوي چې تاسو نشئ زده کوی. دا زموږ حق دی، باید موږ ته خپل حق راکړي، موږ ته کورسونه برابر شي.
د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 8000 نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې له جملې یوازې شاوخوا تر 1500 پورې نجونې د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې زده کړو ته لاسرسی لري. خو دوی د زده کړې چیرته وکړي؟ د پکتیا پوهنې ریاست وایي د لینکن ښوونیز مرکز او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په مرسته توانېدلي چې یو شمېر نجونو زده کوونکو ته په دې برخو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال زاهد زلند
لینکن خوانیز مرکز سره مونږ خبرې کړې دي. هغه تقریبا د ډیرش سلويخ تنجونو چې مسلسل هر ورځ تدریس کوي، همدارنګه د زینې ټولنې دي چې هغه د ژمنی کورسونه جوړ کړی دي.
په ګردیز کې د لینکن خونیز مرکز مسؤلین وایي چې له 2014 کال راورسته د انګلیسي او کمپیوټر په برخو کې انجونو ته ګڼ خونیز وړیا پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي له ورځې نه بلې ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر له زده کړو سره د انجونو لیوالتیا ډېره شوې، خو په وینا یې لا تر اوسه هم د کلتوري او یو شمېر نورو ستونزو له امله هیڅ کوم زده کوونکي د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. خو اوس چې 8:30 دي، د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هر کله چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون لازم وضاحت ترلاسه کړ، په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون 6 وسلوال وژل شوي او نور ژوبل دي. په لشکرګاه کې 3 پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون شنبه د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې د پولیسو په یو پوسته کې 14 وشو، لکبلې د 3 تنه پولیس وژل شول. په کاپیسا، پروان او پنشیر کې د ډېری واوري د ورېدو له امله د زیاتو کلیو او ولسوالیو لارې بندې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. د ایران د حکومت د دې بیان تر خپرېدو وروسته چې د اوکراین د نړیوال هوایي چلند الوتکې سهون ویشتې، په تهران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې تمل لري چې ایران به د دوی د غورځول شوي الوتکې په اړه تحقیقات بشپړ کړي او تاوان به یې هم ورکړي. او د لیبیا پر ختیځ د غشتلی واکمن خلیفه هفتر ځواکونه او د پلازمینې ترابلس حکومت چې ملګری ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې پر اوربند سلا کړی ده. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وپانی پته ده. د کونړ شګل ولسوالۍ کې د سویډن موسسې لخوا د چلو د پاکو اوبو پایپ سکیم جوړولو سره 2200 کورنۍ ته پاکې اوبه ورسېدې. خلک وایي پخوایې له خوړ او لري چینو څخه په ډېرو کړاوونو کورونو ته د چلو اوبه رسولې. له کونړ د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند د لچي سیمه کې د سیوډن موسسې لخوا د جوړ شوي پیپ سکیم په برکت 2200 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه ورسېدې. په افغانستان کې د سیوډن موسسې مرستیال ډاکټر سید محسن هاشمی په یاده پروژه د شبي لګښت او نورو ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې وخت یې ونیو. زما 3.2 میلیون افغانۍ پرې مصرف راغلی دی. 2200 فامیلونه هغوی به انشاءالله د پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. مجموعا په 19 کلیو کې ژوند کوي. دا خلک 9 د اوبو ذخایر جوړ شوي دي. 28 چینې جوړې شوي دي. په هغو کې سپرینګ بکسونه ورته وایي چې هغه اوبو باید هغه ته راشي. 14 دانې اوه څلوېښت دانې نوي ټپونه جوړ شوي دي. 14500 متره پایپ لګېدلی دی.
هغه وایي له دې وړاندې هم په شیګل کې په سلګونو کورونو ته د څښلو پاکو اوبو پایپونه غځولي او خلک یې له ډېرو ستونزو ژغورلي دي.
پخوا هم دلته نورې پایپ سکیم پروژې جوړې شوې دي. 150 ټپونه نور د اوبو د خیر ترمیم شوي هم دي. په دې معنی چې په نور پخوانی پایپ سکیم هم دلته موجود دی او دا تقریبا یو بل وسعت د پروژې ده چې نور نوي کلي تر کوشش لاندې نیولي دي. آینده کې به انشاءالله هم خپل فعالیتونو ته د ضرورت او د ولایتونو پر اساس باندې دمو.
د سیمې اوسیدونکو وایي پخوای له ډېرو لري ځایونو په ډېر مشکل د څښلو اوبه راوړلې، خو اوس ورته په هر کور کې د څښلو پاکې اوبه بهیږي. قومي مشر محمد ایوب وایي
اوبر اول په خرو باندې او خرو به وزنه به اوس په ګران خلک په خبر دی ویل دی او خر په څمر پسې او دا په جیبه کې جوړې څه سندل ته خلک وایي چې خپل پښه دی وبو ته د څه خدمت دی وګ چې په دې ټول ځنګل کې وبس خلکو ته ورسول نه ځنګل کې وسا غزنه علي په کول کې په ما نازري او کو کې دنه ته تشنا کې وبو بیگ نو ټول نو څه مخ خوشاله چې به هدا لري خوشاله الله دې لري عزتونه وایي.
په کونړ کې داسې زیاتې سیمې شته چې لا اوس هم د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د سیند او ویالو له اوبو څخه ګټه اخلي چې له امله یې ډېری وختونه په نس ناستې او نورو ناروغیو اخته کیږي.
دی.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلامونه. د تان دي څنګه وی بل خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی په ژمنوی وړیا کورسونو غږیږو و باورې چې ولې هغه وړیا ژمنی کورسونه اوس ډیر نشته چې په خوا به په کلیو او ښارونو کې جوړېدل.
بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وو هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شو.
ژمنوی وړیا کورسونو زده کوونکو ته څه ګټه رسوله؟
زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوه شي او لاسته راوړي.
او دا دې ډول کورسونو د جوړولو لپاره څه کول پکار دي؟
یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي.
د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دریو میاشتو لپاره رخصت وي. په دې موده کې ځینې زده کوونکي کورسونو ته ځي خو ځینې د اقتصادي ستونزو او په خپله سیمه کې د کورسونو د نشتوالي له کبله ژمی همداسې تېروي. څو کاله مخکې د دې ستونزې د حل په خاطر وړیا کورسونه په ښوونځیو جوماتونو او کورونو کې جوړېدل چې بېوزله زده کوونکو هم پکې درس وایي. خو اوس ویل کېږي چې د یادو وړیا کورسونو د فعالیت ساحه کمه شوې ده. دا کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی مولوی عماد الدین چې خپله هم کورس لري وایي پخوا ډېر وړیا کورسونه د موسسو لخوا تمویلېدل خو اوس یا د موسسو خپله مرسته بنده کړې ځکه خو وړیا کورسونه هم ورسره ختم شوي دي.
مخکې داسې و چې زموږ په علاقه کې دغه کورسونه وجود یې لرده تقریبا داسې 15 کاله مخکې دا وجود لرده خو د دغې وجه نه بیا هغې نه وروسته دغه موسسه چې څومره وو هغوی دغه کورسونه بیا زموږ طرف ته بند شول. رانغلب څه داسې د سیاسي ګیم پکې داسې دغه مشکلاتو د وجې نه ونیولې شول پیسې ترې واخیستلی شوې په هماغه اساس باندې هغه طرف ته دا کورسونه ټول بند شوي.
په کابل کې د عمرا خان لیسې ښوونکی عبدالقدیر وایي پخوا چې په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړېدل ډېر زده کوونکي ترې مستفید کېدل او نتیجه یې ډېره ښه وه.
هغه په دې ګټور و چې یعنې غریب خلک هم په هغوی کې سهم اخیستی شو بې له کوم زیات اقتصادي فشار آزادانه ورکړ یعنې کوم هغه یې نه درلود پیس مګر اوس چې ده ټول شخصي دیګ هغه نو کرایه ورکوو نو ورتګ هم یو مصرف لري او پیس هم ده نو په دغه حساب باندې یو مشکل د مکتبو ډېر یعنې معاصر و د دې عامو ټولو مشکه استفاده او ګټه اخیستی.
نقیب احمد عزیزی وایي د موسسو تر څنګ به پخوا ځوانانو په وړیا ډول په کلیو کې ژمني کورسونه جوړول خو هغه هم اوس کم شوي دي.
مخکې به په کلیو کې د ژمي لخوا سې مکتبونه به رخصت شو بیا به یو چا کورس جوړ کړو. کورس به هم داسې رسمي کورس نه و خو ماشومانو ته او هغو شاګردانو ته چې په ژمي کې به بېکاره و رخصت به و درسونه بیې ویل. د ما په نظر اوس چې نسته یو علت یې دا ده چې د خلکو یې هم ډېره قدردانی ونه کړه ملاتړ یې ونه کو یو چا ورته ونه ویل ته خیر یوسې یو ساعت دو ساعت د موږ د زمانو په خاطر باندې راځي او هغه خپل وخت دی ور باندې لګوي دوی ته یو څه ورزده کوي نو یعنی یو خو مالی ملاتړ هم ونسو نور هم چا یعنی د قدردانی په سترګه ورته ونه کتل. زه پخپله د دې مثال لرم بل دا رسمي کورسونه ما په نظر زیات سو او هغه خلک هم اوس له هغه خپل کار د ګټې تمه لري چې مخکې به خلکو ته همدغسې په کلي کې درس وایو د یو احساس له مخې نو هغه هم کوشش وکړو چې بازار کې یو کورس جوړ کړي په رسمي نامه باندې او لاغو کې سولیږ راووتو شاید ځینې نور علتونه هم ولري.
صدیق الله دقیق وایي د ژمي درې میاشتې ډېر وخت دی چې که زده کوونکي له درس څخه لرې تیر کړي ممکن د تیر کال لوستي درسونه یې هم هېر شي. نوموړی په دې خاطر د معارف وزارت ته وړاندیز هم لري.
مثلا که چېرته یو داسې تشویقي پروګرام په دولتي کچه موجود وای چې ځینې د مومد کتابونه هغه د تعلیمي برخې په څنګ کې کتابونه وای او هغو ځینې ځانګړې نمرې درلودای ځانګړې یو امتیاز یې درلودای د زده کوونکي په نمرو کې د هغه په یو سیکیورته حسابېدای هغه به دا ګټه کړې وه چې په څنګ کې د ښوونځي درسونو ته سره مرسته کولای مثلا لکه د ماشوم ادبیاتو کتابونه یا نور کتابونه دغسې یو د مواد توزیع کېدای چې د شاګرد له سوی سره سر خوړلای او ورسره موافق وای هم به شاګرد ته ګټه درلوده هم به هغه تشویقېدی هم به دا و چې شاګرد به کچیر ته نور منظم کورس بل څه نه وای هغه به تعقیبول پر راتلونکي کال کې به د هغه مثلا کېدای چې موږ وای سي وینا بیخ کېده د وینا مهارت بیخ کېدی یا به املا کېدله یا به ځین نور معلومات پیدا کول مثلا د ځینو شیانو تاریخي سیمو په اړه یا بل څه
نور. افضل عابد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې له سوداګرو یې پیسې راټولې کړې او سږکال یې د خوست او پکتیا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي. هغه وایي نور ځوانان هم کولای شي د دوی له تجربو په استفادې وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي.
د دې کورسونو خواله همدا دی چې زیاتره داسې کورنۍ دي چې هغه دومره امکانات نه لري چې دوی خپل اولادونه ولیږي ښارونو ته هلته زده کړې وکړي. یاد کورسونه موږ د ملي تجارانو په مالی لګښت چې دوی موږ سره مرسته کړې ده په هغه باندې جوړ کړي او دومره ډېر مصرف هم نه لري شوی. یعنی هر څوک کولای شي چې په خپلو داسې سیمو کې چې هلته تعلیم ته یا کورسونو ته شخصي کورسونو ته لاسرسی نشته نو دوی کولای شي چې هلته جوړ کړي. ځینې داسې با احساسه استادان هم شته چې دوی په ډېر کم فیس سره حاضر دي چې زده کړې وکړي. اوس عملا موږ سره داسې استادان دي چې دوی بیخي داوطلب راغلي او مفت درس ورکوي په کورسونو کې. هر څوک کولای شي چې دا ډول کورسونه جوړ کړي او د موږ د معرف یا د پوهنې له کاروان سره تر یو حده مرسته وکړي.
مولوی عماد الدین وایي دا چې وړیا ژمني کورسونه اوس ډېر نشته او پر ځای یې په ښارونو او بانډو کې جوړ شوي کورسونه فیس اخلي، دی د کورسونو له مالکانو غواړي چې له بېوزله زده کوونکو سره مرسته وکړي او د درس ویلو فرصت دې ورته برابر کړي. دی په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
د غربت چې څومره هغه ډېر زیات دی. د غربت هغه چې وګورو اوس داسې کسان موږ سره شته دي چې راشي اول نه پوښتنه کوي چې تاسو به څومره پیس اخلی. نو موږ ورته وایي پیس اوس موږ دومره نه دی ورورخی، ته څومره هغه لرې لرودی شي چې ته پیس ورکړي. ولا مولي سي پلار مې روزګار نه لري یا کورنۍ دخوانه لږ غریب یم، نو که تاسو موږ سره لږ رعایت وکړي. نو بیا موږ ورته وایي څه پلار دې څه روزګار لوي دهقان دی. نو د هغې په اساس باندې موږ د زړه د درد نه بیا موږ ورته وایي چې خیر دی، کورس ته راځه، درس وایه، سبق په خپل وخت وایه او خپل کور ته واپس ځه، خو بې ځایه ګشت گذار مه کوه، هغې نه ځان ساته. نو ډېر خلقو ته بیا موږ لله فی الله خپل خدمت شروع کړی دی، هغوی ته هم درسونه ورکړي دي. باقاعده بیا یتیم همدغه شان ته غریب دا پکې زموږ خپلو کورسونو کې مفت دي، هغوی سبقونه مفت وي، هغې نه بیا موږ هغسې پیس نه اخلو. باید هر شخص دغه لکه دا یو صدقه جاریه هم ده، خیر دی لکه هر کورس والا خپل هغه ګټه کوي، باید څه نه څه دی صدقه جاریه هم وکړي. نو لږ څه نه څه رحم په کار دی، ځکه یو افغانستان غریب وطن دی او بل په دې غربت کې په مسلمانانو باندې لږ زوره نم راشي د مالیاتو په لحاظ باندې، هلته بیا اکثر تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. نو په دغه وجه باندې چې څومره کورسونه والا رونه په دې کې کومک زیات کوي نو امره به په مال او په اهل او عیال کې برکت هم زیات دي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې د پخوا په څیر په ښوونځیو کې وړیا ژمني کورسونه نشته، د ژمنیو کورسونو جوړول د زده کوونکو لپاره څومره ګټور دي او آیا د معرف وزارت بیا پلان لري چې دا ډول کورسونه راپیل کړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا معدومی د معرف وزارت له ویاندې نوري نصحت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
غلی نصحت، په خوا وختونو کې ژمني کورسونه وو په مکتبونو کې دولتي، یعنی په مجاني توګه، یعنی په مفت ډول متعلمینو ته درس ورکول کېده او کورنۍ هم ډېر خوشاله وو دینه او دا د ټولو په ګټه مو او یو آمادګي مو د متعلمینو لپاره کېده. چې تاسو وایئ چې دا ولې د منځه لاړل؟
د کرزی صاحب په حکومت کې موږ ژمني کورسونه درلودل. د دغه کورسونو هزینه یو شمېر محسسو تمویلو او دا د افغانستان د ماشومانو لپاره یو مرسته و بله شک. خو په اوسنۍ شرایط کې پوهنې وزارت دومره بودجه نه لري چې شمنه کورسونه هم تمویل کړي. موږ دغه امکانات، دغه بودجه، دغه فرصتونه په اوسنۍ شرایط کې نه لرو. خو هغه مسئولیت او مکلفیت چې موږ ته اساسي قانون او د پوهنې قانون ورکړی ده، د همدې مسئولیت د ترسره کولو لپاره موږ د تعلیمي کال په 9 میاشت کې موږ تعلیمي خدمات په رایگان توګه خپل ماشومان لپاره د افغانستان ماشومان لپاره ترسره کوو.
خو بعضی خلک بیا داسې وایي چې په ځینو منطقو کې دغه ژمني کورسونه شته او په ځینو منطقو کې نشته، نو هغه دا وایي چې دغه دورنګي ولی
نه دا دورنګي نه ده. په ځینو سیمو کې یو شمیر خلک یو شمیر قومی متنفذین، یو شمیر سرمایه‌دار خلق موږ سره مرسته کوي او غواړي چې د افغانستان د ماشومانو لپاره یو څه خدمت وکړي. هغه موږ شرازی او غوښتنه کوي ترڅو چې موږ هغه سره همکاري وکړو، نو ځکه موږ هغه امکانات هغه فرصتونه چې د موږ پلاس کړي د ژمنې کورسونو لپاره موږ دغه امکانات د افغانستان د ماشومانو لپاره موږ د هغوی په خدمت کې کوو او ژمنې کورسونه تدویر کیږي، او یا هم په ځینې برخو کې یو شمیر مؤسسې دي چې د ژمنې کورسونو په تدویر کې موږ سره مرسته کوي، ځکه چې د هغو د فعالیت ساحه په هغه ما په همغه ولایت یا په همغه سیمه کې ده. دا زموږ پلاس کې نه دي.
ډېری خلک بیا ډېر خوشاله وو چې د ماشومان د مثلا د ایله ګشتې نه منع کېدل او ژمنې کورسونه تدلل. ستاسو په نظر دغه ژمنې کورسونه څومره مؤثره واقع کېدل؟
مې له شک چې دغه کورسونه خپل مؤثریت درلودل، ځکه چې که یو زده کوونکی په ژبو کې ځینې ستونزې درلودل، دغه کورسونه هغه زده کوونکي سره مرسته کول، او همدارنګه ځینې ساینسي مضامین مو چې په دې کورسونو کې تدریس کېدل او زده کوونکو ته دا فرصت او دا زمینه برابره شو چې هغوی دغه مهارتونه د تعلیمي کال نه مخکې هم په دې پوشي او لاسته راوړي. خو دغه برنامه په اوسنۍ شرایط کې موږ نه لرو، او د خلکو څخه موږ یو غوښتنه لرو چې خلکو هم د خپل د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې یو څه سهم واخلي او پوهنې سره همکاري وکړي، او بالاخره د افغانستان د راتلونکي لپاره د خپل د ماشومان د راتلونکي لپاره هغوی هم یو برخه واخلي او مرسته وکړي.
آینده کې د سیکوم د کار لاندې لري وزارت معرف چې آینده کې به دغه کورسونه د لاس لاندې لري وزارت معرف وکړي،
که چیرې ځینې مؤسسې آماده شي چې په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي، نو دا یو ښه برنامه ده، یو ښه پروګرام ده، موږ به حتما ترسره کوو. که ځینې مؤسسې د ژمنې کورسونو تمویل مسؤلیت اخلي، نو موږ هم خوښ یو او دا کورسونه به تدویرو د مؤسسو په همکاري خو د خپل بودجې له لارې موږ نشو کولی.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو، زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی، او په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کې بنی؟
څه کال د هوا پیژندنې دارو اظهارات منگو آوری دل هم دارنگا واوری در اوریدو شایدان و دا خیی چه نسبت نورو کلون تا یا سخ شما چه اغا با دزار سر دو واوری و باران و دا با ولری یا تبیده چکل واوری وریگی باران وریگی دزار سر با تبی پیخی لکه سیلابونه دی دا دا شایدان با اوستو چه منگا امیدواری چه وشو کولی پا دغی سخت جمعی که کم حادثی چه پیخیگی اغا با اغا شکل چه ارتیایی ورته رسیدگی وکو.
صافی صاحب، آمادگی متسنگ دا چه اقداماتن تروس کردی؟
منگ لمره دروان کال پا دوام د مخنیونه یا د وقایوي اقدامات چې متر سره کړ، لمړی مو ټول ولایتونه د زیانمننه او یا خطر پیژندنې نظر مونږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. مونږ په ټول افغانستان کې 40 ولایت د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي، او 4 ولایتونه د زمک خویدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې مونږ کړی په روان کال کې، مو په 14 ولایتونو کې وڅلويخ وقایوي پروژې تطبیق کړي، چې دا راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي کیږي داغه په وړاندې مو د زیانمنن کچه د راټیټ کړی داغه ترڅنګ مو منګ 240 شپته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر پر اړه خلک عامه پوهاوی ولري هغه د لپاره تدابیر ولري یا د لپاره هم کار کړی داغه ترڅنګ مو د خطر پیژندل اطلس د ټول هیواد په کچه مونږ کار پرې کړی
مالی اړخه او د عملی اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې همکارونه پرمخ تللي
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي د ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو ترڅنګ 104 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککل کمزای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري او مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع مونږه هغه ته رسول د ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده هغه پلان منظور شوی مربوط ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي
دغه پلان د ژمنې چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی دغه پلان کې څه شامل دي هم د تخنیکي اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیونه ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې خارونه سره وصلي او مختلف لارې دي دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدا امکان شته دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعه 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي د هغې لارو خلاصولو د واورې او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,200 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د خارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتر سړک دا به د کلیو بیا رغونې وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت باید بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي د شلټر په برخه کې د سرپنا د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبورو لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې هیڅ دا ټول دربند نشي
صفای صاحب تاسو په زمي کې د لوی لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه تر سره کوي
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی منګ د پیښت درسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږي د فعالیتونو د همغږي مسولیت لري منګه اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږي منکو نه دا چې منګه د دغه قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده دا تشویش مونږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغې سره شریک کړی او هم مونږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی امیدوار یو چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبر وکړه څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپیخه کیږي
موږ څو ډوله مواد دي یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیخه کیږي دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد حتی صحي مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي، تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمې دي کالی دي د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دا دي بیا د تر څنګ همکاري موسسې دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسې دي، یونیسار ده، اوچا ده، یوسیر ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سرامیاش ده، و دی طول سره همغی دبلیو اف پی ده، دی هم بیا کله چه پیخه کیگی، دی هم ده سروین و روست ده، آروان ده، زیانمن و کسانو ته خپل لازم امرسته د ضرورت په صورت کې رسی.
صفای صاحب یو شکایت همیشه یا تل داوی چې دغه امرسته چې مختلف ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي ویشل یې په خلکو باندې په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په زایده په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټه کیو چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي، مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه د مطبوعاتو نه تاسو ټول نه غوښتنه دا ده چې دغه موارد کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي دا یو خپل خاص میکانیزم لري، هلته د ولایتي استقرار کمیټه ده، د استقرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغه کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي، د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې، حتی دا تشویش موږ ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نه شي او که ابهامی په دا اړه موږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیباتو ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
موږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلقو ته رسیدگی وکي او عاجل رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلقو ته. د دې ترڅنګ چې موږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلقو څخه هم غواړو چې موږ سره همکار اوسي، ولایتي ادارو سره موږ همکار اوسي، خپل وزارت سره همکار اوسي، همیشه موږ سره په تماس اوسي، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنه ته موږ سره دا غوښتنه مخختنه ده چې په دې پروسو کې موږ سره همکار اوسي چې هغه موارد چې د خلکو تشویشونه دي د هغې د رفع کولو لپاره موږ وشو کولی پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
ښاغلی مطیع الله صافی صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
مسافر غنده والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کھی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچکے مسافر غنده والا اڑما ماتھ میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کڑ لے اس دے دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیم ہر هر سوایم غد من اوزی کان ایکڑ شم ستا دور زنجیر میں دے پلاس کے رنا ڈیم اور لکلو نو دے گگوا رونا.